السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د نن وسه 12 ساعته خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد هر کله کوم د نیم ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن چهار شنبه د 1496 لمریز کال د عقرب دریم او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. هند وای د افغانانو په مشرۍ د سولې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپله خاوره د تروریستانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا او د نورو مهمو تحولاتو او پیښو جزئیات په همدې خبري مجله کې اوري، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د هند صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویل هیواد په افغانستان کې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپله خاوره د تروریستانو د پټنځایونو د منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. او په امریکا کې د امنیتي څیړنو یوه اداره وایي روسیه او د پخواني شوروي اتحاد لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریه او عراق کې له داعش سره یو ځای دي. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو ورځني سفر نوی ډلی ته لاړل او هلته د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د هندوستان د ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د لیدنې په اړه له ارګ څخه خپره شوی خبر پاڼه وایي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لورو سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې هیواد د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر باجو او نورو لوړپوړو ملکي او پوځي مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلوالو او ترهګرو د بشپړه له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په امریکا کې د امنیتي څیړنو یو اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیانو لوی سرچینې دي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې جنګیږي. د سوفان ګروپ په نوم د تحقیقاتي ادارې په رپورټ کې چې د سه شنبه پر خپور شو ویل چې کله چې په 2014 کال کې د داعش ډلې خپل فعالیت اعلان کړ د نړۍ له 110 هیوادونو څخه 40,000 بهرني جنګیالي دې سیمې ته ورغلل. دو کاله مخکې سوفان ګروپ اټکل کړی و چې تنزانیا او سعودي عربستان په عراق او سوریه کې د بهرنیو جنګیالیو لوی سرچینې دي او روسیا تر دوی وروسته ده. خو اوس دا ډله وایي چې د پخواني شوروي د هیوادونو څخه 8,200 زیات سخت دریځې عراق او سوریه ته تللي او په دې کې یوازې 3,400 تنه د روسیې د نارامه قفقاز د سیمې اوسیدونکي دي. د سوفان ګروپ وینا د نړۍ د 3 هیوادونو څخه 15,600 کسان په عراق او سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د یو څه وخت له تیرولو وروسته بیرته خپل هیوادونو ستنه شوي چې په دې کې 400 روسیې او 260 د سعودي عربستان اتباع دي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه مصوبه ویټو کړه چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څیړونکو د کار موده د یو کال لپاره تمدیدوي. د څیړونکو په سوریه کې د کیمیا وسلو د کارونې په اړه څیړنه کوي. روسیه پرون دا مصوبه وروسته له هغې ویټو کړه چې ونه توانېده په دې اړه رای ورکول یو میاشت وځنډوي، څو دا شورا د څیړونکو پر هغه رپورټ چې د اکتوبر په 26 نیټه وړاندې کیږي غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وویل د امریکا متحده ایالاتو چې د دې مصوبې په وړاندې کولو کې اساسي رول لوبولی دی په نمایشي توګه په دې اړه د رایو اخیستو غوښتنه کړې او روسیې ته یې درناوی نه دی کړی. او د شمنی اولمپیک د لوبو مشال پرون د ځانګړو مراسم په ترڅ کې په یونان کې روښانه شو. له دې سره د اولمپیک د مشال د پیونګ چانګ د ښار په لورې خپل اوږد سفر پیل کړ، چیرې چې ټاکل شوی د 2013 میلادي کال د فبروري په 9 د شمنی اولمپیک لوبې پیل شي. د اولمپیک مشال مخکې له دې د 2013 کال د پیونګ یانګ د شمنی اولمپیک د لوبو تنظیمونکو ته سپارل کیږي. په یونان کې به د 2190 کیلومتر لاره وهي او د اکتوبر په 13 نیټه به د اتن ښار ته ورسیږي. د اولمپیک مشال به د نومبر په 1 نیټه د شمالي کوریا مرکز سیول ته ورسیږي او په ټوله جنوبي کوریا کې به د 3 میاشتو لپاره د ګرځېدو په هدف سفر پیل کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د هند صدر اعظم وی د سیمه هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او د ښاغلي مودي په خبره هند د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې پر خپله خاوره د تروریستانو د پټنځایونو د منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د سولې شورا وایي اوس د سولې لپاره د شعارونو نه بلکې د عمل وخت رسیدلی دی.
طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي عناناتو ارزښتونو لاندې غواړي، هر ډول پیشنهاد چې دی وکړي موږ ورته آماده یو.
د بشري حقونو مدافع ډلې وایي د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
تر څو چې هغه دی موټر پیدا کوي او بیا مرکز ته یو ډاکټر ترشي ډیر منډې موږ لیدلې دي چې د نیمای لارې نه بیرته راګرځولې دي او په لار کې وفات شوي دي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د هندوستان حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د هوسا او آباد افغانستان په خاطر د افغانستان له دولت او خلکو سره وي. نریندرا مودي پرون په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی او د سیمې له هیوادونو د ترهګرۍ پر ضد رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر پرون د ورځني سفر په موخه د هندوستان پلازمینې نوې ډیلي ته لاړ او هلته د دې هیواد له مشرانو سره وکتل. ولسمشر غنی پرون ماخام بیرته کابل ته ستون شو. په اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
ارګویلا ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. د ارګ په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د هند صدر اعظم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. صدر اعظم نریندرا مودي پر خپل ټویټر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه خوښي ښودلې او ویلي دي چې له نوموړي سره یې په مسلو هر اړخیز بحث کړي. د جرمني خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان راویش کومار له خولې وایي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودي د دواړخیزو همکاریو او په سیمه او نړۍ پورې په تړلو بیلابیلو مسلو خبري کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ورکاوي ټینګار کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې لیدنې په اړه په اعلامیه کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي له خولې ویلي چې د هند حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو تر څنګ اوسي. د ارګ په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه خبرې کړې دي او دا یې د سیمې د ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی. دا ارګ خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودي د چابهار بندر ارزښت په اشاره دغه بندر ته د غنمو د لومړی محمولي د رسیدو هرکلی کړي او د دې بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستو لپاره د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا د هڅو په چټکتیا ټینګار کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند ولسمشر رام ناث کووند او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی وو. په دې لیدنو کې هم د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې وې. ولسمشر اشرف غنی نوې ډلې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د رسمي سفر یو ورځ مخکې تللی وو. ریکس ټیلرسن په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره لیدنو وروسته د چهارشنبه په ورځ په نوې ډلې کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او تمه ده چې پر نورو مسلو سربیره به ورسره د افغانستان په سول او ثبات کې د هند رول پاړه هم وغږیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پرون په نوې ډلی کې وکتل او ټینګار یې وکړ چې هند او د هند حکومت او ولسبا له افغانانو سره په هر برخه کې خپل مرستو دوام ورکړي. نریندرا مودی د سیم پر هیوادونو غږ وکړ چې د تورستانو پر ضد جدي او رښتینی اقدامات وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبه پر اصله پاکستانی چارواکو سره په لیدونو کې پر پاکستان یو وار بیا ټینګار وکړ چې پر خپل خاور دی د ترهګرو د پټنځایو د لمنځړو لپاره هڅې زیاتې کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د سه شنبه پر اصله د پاکستان له صدر اعظم او د غراز د هیواد د بهرنیو کورنیو چارو وزیرانو او د پوز له مشر سره خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل اندورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول د دې هیواد لوړپوړو پوزي او ملکی چارواکو سره په کتنه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغه وسلواله او ترهګرو د بشپړ لمنځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه په وی خبر پاڼه کې زیاته کړي د اندېښنو د پګوت کولو په هدف د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي جوته کړه او پکې د پاکستان هغه مهم رول ته اشاره وکړه چې د امریکا او نورو لورو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې شریک کار وکړي. د ټیلرسن په وینا دا هغه څه دي چې په ټوله سیمه کې امنیت راوستلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت زیاتوي چې خغلی ټیلرسن له پاکستانی چارواکو سره په لیدونو کې یادونه وکړه چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د یو باثبات او سولیز افغانستان پر رامنځته کولو په جنوبی اسیا کې د داعش په ماتولو او د هغه ترهګرو ډلو په لمنځه وړلو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي شریکي ګټې لري. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی چارواکو سره په ټولو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو قدردانی وکړه او همدارنګه د یوې برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ په خوشی کولو کې د پاکستان د حکومت او پوز د همکارۍ مننه وکړه. دا کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې د حقانی شبکې تختولې و په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو له برمته خوشی شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ له کابل د راولپنډي پوزي هوایی اډې ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژان سوای چې پاکستانی چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سوړ هرکلی وایي او هوایی ډګر ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د متوسط کچ چارواکي هرکلی ته ورغلی وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي ریکس ټیلرسن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره چې د بیلابیلو پاکستانی ادارو د لوړپوړو چارواکو د غونډې مشري کوله وکتل. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره وروسته په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې امریکا او پاکستان موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډایلوګ په پروسو کې پر رامنځته شوي تفاهم کار وکړي، خو په عین حال کې د سیمې ثبات له هندوستان سره د کشمیر پر سر د پاکستان په کړکیچ پورې هم تړلې وباله. د فرانسې خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د ټیلرسن لیدرو څومره وخت ونیو، خو نوموړی اسلام آباد ته له رسیدو څخه کم څلور ساعته وروسته د سه شنبه په ماښام هندوستان ته روان شو. دا پاکستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د یو لوړپوړي چارواکي لومړی سفر و. ټیلرسن تر دې ورځ مخکې په کابل کې ویلي وو واشنگټن د پاکستان څخه د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په برخه کې مشخصې غوښتنې لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي، او په منځنۍ څپه 1296 بیا د سهار لوونه د ماخام تر هو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. احمد تکل د نړۍ خبرونه او ورستې ورسپانې لوستي دي، او د افغانستان په اړه د ځین مقالو مهمه برخه دروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي ټیلرسن د ګواښته چې ښایي د وسلوالو طالبانو لخوا برید پرې وشي له پام پرته افغانستان او عراق ته سفر وکړ. ورسپانه زیاتوي کابل ته د ټیلرسن سفر که څه هم لنډ و، خو له هغه هیواد سره د متحدو ایالاتو ملاتړ یې په ډاګه کړ چې 200 وګړي د یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې ووژل شول. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام د ټیلرسن د څرګندونو هغه برخه راخستې ده چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې د جګړې ختمول غواړي، او زیاته کړه د افغانستان په حکومت کې به د هغو طالبانو لپاره ځای وي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو ورسپانه لیکي چې طالبانو د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په ځواب کې او د خپل زور د ښودلو لپاره تیرونې ډله ییزې حملې وکړې، او لسګونه پولیس او پوځي افسران او ملکي وګړي یې ووژل. خو واشنگتن پوسټ دا یادونه هم کوي چې د افغانستان استخباراتو هم طالبانو ته یو لوی ضربه ورکړه، او د سورګل په نوم د دوی هغه مهم قومندانې ونیو چې د انتحاري حملو په تنظیمولو تورن دی. نیوزویک مجله د هغې امریکایي میرمنې څرګندونې راخیستې دي چې له خپل کاناډایي میړه سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوې وه، او په دې وروستیو کې له خپلو دریو ماشومانو سره راخوشې شول. کتلن کولمن چې 15 کاله د طالبانو په اثرات کې تیر کړل ویلي د دې یوازینی خوشحالي دا و چې په دې موده کې خپل ماشومانو ته درس وایي. میرمن کولمن او خواندې په 2012 کال کې چې دا حمله وه په افغانستان کې وتښتول شول، او سږ کال د اکتوبر په 12 د پاکستانی چارواکو د ادعاو له مخې د دې هیواد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشې شول. د کتلن لومړی ماشوم او وروسته دوه نور زامن هم د طالبانو په اثرات کې وزیږیدل. نیوزویک مجله له ان بی سی نیوز سره د میرمن کولمن د څرګندونو په حواله لیکي چې د اثرات پر مهال د تدریس لپاره ډیر وخت درلود، د همکار تری وخت او خپل ماشومانو ته د تاریخ او ریاضی درس ورکړ. خبرونه د کیتلن له قوله لیکي چې وای مشر 15 کلن زوی د ریاضی په درسونو کې ډیر خو جم، تفریق او ضرب د زندان د دیوالونو د مساحت د سنجولو په وسیله ډیر خز د کړی وو. نیوزویک د مطلب په دوام لیکي کیتلن او میړه یې غواړي خپلو ماشومانو ته پاتې زده کړې هم په کورني ښوونځي کې ورکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د سې شنبه پر ورځ د افغان سمون ټولنې لخوا بلل شوې غونډې ته ویل افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د جنگ د ښکېل خواو د هر ډول غوښتنو اورېدو ته چمتو دی. له دې سره د افغان سمون ټولنې مشر وایي د دې وخت رسېدلی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر څوک لاس په کار شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس سولې د افغانستان یو مهم اړتیا بولی وای د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک چې د سه شنبه پر ورځ د جنگ د عواملو او حل لارو تر نوم لاندې یو کانفرنس ته خبرې کول ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. نوموړی وای سولې باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي.
د دې په ځای چې شعارونه ورکو عملی اقداماتو باندې لاس پوري کو چې څنګه کولای شو، اول نظریات واخلو او دوهم د نظریاتو تطبیق په اطراف کې وو. سوله د تسلیمېدو په معنا نه. طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي، هر ډول پیشنهاد چې دی وکی منګ ورته ماده
دی. وای طالبان د زینو هیوادونو او مافیایي ډلو د اهدافو د تطبیق هڅه کوي. ښاغلی خپلواک په دغه کانفرنس کې چې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی و ټینګار وکړ چې مافیایي او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې ترسره کړې. د افغان سمون د ټولنې غړی عبدالله صافی وایي دوی له 24 ولایتونو نه افغان ځوانان دغه درې ورځني کانفرنس ته رابللي دي. دا ټولنه د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو رول مهم بولي. وای هغه ځوانان چې لکان فرانسې بیرته خپل ولایتونه ته ګرځي د نورو ځوانانو دراټولېدو دنده ورسپارل کیږي. د دغه ټولنې مشر رحمت الله قریشی وای د یاد کانفرنس په پای کې بعد دوی افغان حکومت ته د سولې د ټینګښت او حل لارو هغه وړاندیزونه وسپاري چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان یې لري.
موږ په ټول نړۍ افغانستان کې چېرته چې جګړه وي پاندېښنه کړي یو، خو د ګران هېواد هغه سیمې چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځي او ورځ تر بلې ناامني او جګړه ډیریږي ډیر سخت ځپلي او زیانمن کړي یو.
له دې سره له ولایتونو راغلي یو شمېر ځوانان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغان حکومت سیاسي اراده کمزوري بولي. دوی د خپل ولایتونو سلګونه داسې ستونزې بیانوي چې په وینا یې د دوی سیمې نام نه کړی دي. د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی احمد شاه پاڅون
دا چې زموږ ژغ به چارواکي څومره واخي، څومره به عمل ورباندې وکړي، تر کومې کچې به دوی د اهمیت ورکړي، دا به وخت ثابته کړي. ځکه د دوی څخه داسې توقع په دې خاطر نه کېږي چې دوی نورې هم داسې ژمنې ماتې کړي دي، ژمنې کړي دي ماتې کړي دي. خو ما ته پاره امیدواري ټکی دا دی چې د ځوانانو راټولېدل او یو ژغ کېدل، خصوصا د هغو ځوانانو چې هغوی رشته هم جګړه ځپلي ولایتونو څخه دي، دوی راټولېدنه انشاءالله دا به ښه رنګ راوړي.
له دې سره د ملګرو ملتونو د معاونیت د دفتر یا یونامه استازي دونی ټیلی په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ځوانانو رول مهم بولي او د دغه هدف لپاره د دوی پر راټولېدو ټینګار کوي. نوموړي د غونډې ته وویل جنگ د افغانستان ستونزې نشي هوارولی او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د سولې لپاره هر ډول زمینې برابرې کړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په افغانستان کې د دوی پیښو جګړو له امله د بیزه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبه پر ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وای په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بیزه شوي دي. تفصیل له ناجی ساپی اورو.
د حکومت اجرایي رئیس د طبیعي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي، خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
بدون شک در کشوری که
پرته له شکه هغه هیواد چې طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده، د خپل د بې ځایه کېدو لامل ګرځي. اوس مهال د هیواد امنیتي شرایط او کورنیو بې ځایه شویو د پکتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی. سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي، خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وویل د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي. بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي ورسېدلې او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د حیفو میل په اړه هم ویل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي.
ملګري ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي، باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي، او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کیږي خوندي دي.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر مؤسسو په مرسته یې د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو ترڅنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر لوړ شوی دی.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شریه
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول ووري ک انټرنیټ لری د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي اوس هم په مکړه دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غنی پرون په ورځني سفر نوې ډلی ته لاړ او دغه ته د هند له چارواکو سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې ترسره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لور سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن پاکستانی چارواکو ته ویل چې پر خپل خاوره د ترستانو د پټنځینو د منځوړلو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په امریکا کې د امنیتي څیړنو یوه اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه مصوبه ویټو کړه چې په سوریا کې د ملګرو ملتونو د څیړونکو د کار موده د یو کال لپاره تمدیدوي. دا څیړونکي په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه څیړنه کوي. او د شمنی اولمپیک د لوبو مشال پرون سه شنبه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې یونان ته ورسید. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
دیمانم زبطو خان ده تخلص می دفتره ده غزنی دی کوشان و دی لوی امریت امیری دی غزنی دی کوشان و تر طول لوی ستونزی خیاب داغ دیش دی تعلیم نبی برخی دی دایوه او بلده ده چه هر وقت دی دکتر تا انسانی دکتر تا و مالی دکتر تا دی لاس رسای نکی
تصویلی چیال تا دکتر نسته کنه؟ دسی کومه کیسه کراته وکي چې هم دغه د ډاکټر د نشټون له امله ډېر لوی زیان چلیدلی کوم مور مسوي کوم شو
الله که تاسو وکړله ډېر مندي موږ لیدلې دي چې په غره کې باندې د دې کورونا پراته وي کله چې دا حالات یې هم لګي او باندې راشي تر څو شاغه دی په موټر په شمنډي وي موټر پیدا کوي او دربسي نشي او بیا مرکز ته یو ډاکټر ترشي ډېر مندي موږ لیدلې دي چې د نیمه لارې نه بیر تر غرزولې دی او په لار کې وپات شوی دي
مشمون څنګه
زه فکر کوم چې د جایو خلکو ماشومان په سلو کې لس فیصد مری د کوشانو تقریبا دیرش فیصد لمنځه ځي په همدې خاطر باندې چې وسایط دی نه لري د دې وسایط بیرته بیا د بینې مافي یا اوښته یا خر ده په داسې وطنو کې چې هلته د موټر سرک موجود نه وي د موټر د هلته ورتلی نه شي څو چې په دغو وسایطو باندې دی ماشومان یا زنانه وي نقلوي ډاکترانو ته تر څو چې روسیه لمنځه ځي
فکر نه کوي چې لکه د دې کوچانو د نارینه او بې پروايم د میرمن ډاکټر ته نه بیایي
دا چې دوی چې ډاکټر ته نه بیایي دا د دې هغه ځای نه ده چې معنا دی د من سره محبت یا ګرانښت نه لري هغه دا علت چې یا به غریبان پیسې نه لري او یا به وسایط نه لري او یا به هغه ځای کې شلي پراته نقلي وسایط نشي ورتلای
ته د کوچانو د مسول په صفت کنه دا ستونزه تر کومه مرتل کوي
کوشان د خپل ژوند نن سبا ډیر ستړي دي دولت سیار کلینیکونه ورکی او د دې سره رابطه آمد ورکی دا بډی رکھے خو بیا هم د شین خلک ک ډاکټران وی هغه ډاکټران په تکلیف سره د تاجری شری کوشانو سره تګ راتګ وکي خو دا وی چې کوچانو کې په خپل نن کوچان وروزل شي هغه دې ته آماده کېدای
شي فکر نه کوي چې دا دې تاسو کار د خپل بچي وروزي
د ما په شان به یو 15% کسان پیي دا 15% به د شاپ خدمت شي ورسي د تی په ځو ته کامیاب شي دغه خپل ډاکټران جوړ شي کناري نه یو ځای وي درجه ته ورسي دغه سره جنم تشويکي بل اخر زنانه ډاکټر کې پیدا کی هغه خود به خود د غزوند لیدلې د غزوند د کوچان سره کول شي هر کوچای تقریبا نن سبب دي ارمان کې د شي د ما زو خور لور یا ډاکټر وای یا انجنیر وای
یعنی تاسو غواړئ چې لورم ډاکټر
شئ بالکل غواړم
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اورې دوستانو د دې خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د هند صدر اعظم وی د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې لپاره سیم لاټړ کوي ولسمشر غنی پرون په هند کې وله هندي چارواک سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې کړي د ازادي رادیو پر ځون خبرونه کې د چارو لپاره په هانو سره د موضوع شریکو